د مشال لړیو په بل خبرونه کې مو زه ګل ایاز او منور شاه هر کلی کو د محل په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د قوالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. اونیزه خبرونه د سولې په لور هم لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له منور شاه نه.
اول د خبرونو سرټکی، قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کولو په حق کې نن جماعت اسلامي په پیښور کې درنه کوي. د افغانستان په ننګرهار کې د داعش لخوا تختول شوی 200 کسان خوشی کړل شوی دي او شامی حکومت غوښتنه کوي چې اپوزیشن ډلې په هومس ښار کې ترسره شوی ځانمرګي برید وغندي. او اوس د خبرونو تفصیل، جماعت اسلامی نن په پیښور کې قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو او د اف سی آر قانون ختمولو پر ضد د گورنر هاوس مخې ته درې ورځنی احتجاجي ناست شروع کوي. د قبایلی سیمو لپاره د یاد ګوند امیر سردار خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه ویل،
زمونږ مطالبه دا ده چې دا قبایلو نه دی اف سی آر ختم شي او فاټه دی په خیبر پختونخوا کې زم شي. نو دغه حواله سره زمونږ په 26-27-28 فروری باندې د گورنر هاوس مخې ته درنه د 10 بجو نه به شروع کیږي، تر 4 بجو پورې روزانه جاری وي. د 12 مارچ کوم د سیاسي اتحاد اسلام آباد طرف ته مارچ او درنه ده، په هغې کې به هم جماعت اسلامي بھرپور انداز کې به شرکت کوي.
د یادونې وړ ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټي، فاټا سیاسي اتحاد او زیاتره سیاسي ګوندونه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو غوښتنه کوي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالفت کوي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم او چمن لارې دې زر تر زره خلاصې کړي. تیره ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته نوموړي له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پولې تړل د مسلو حل نه دی.
دا خبره چې بجای موږ پر پریس باندې کوو یا یو بل مات لگو، هغه بایلیټرل چې هغه یا کوارډیلیټرل چې کوم هغه جوړ شوی دی په هغه کې دی، هغه د استعمال زما په خیال کوارډیلیټرل باندې دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان د دې باندې متفق دي.
نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تورخم او چمن لارې نن په 10 ورځ هم تړلې دي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال لیډیو ته ویلي چې پاکستان به یادې لارې په جزوي ډول پرانیزي. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو پرون تر 250 زیات افغان وګړو ته خپل هیواد ته د اوړېدو اجازه ورکړې ده. دغه دروازې د سینسوبې په 7 شریف کې تر 14 وروسته امنیتي ځواکونو د رواني میاشتې په 12 نیټه تړلې دي او وایي چې دا ګامې د امنیت خاطر پورته کړی دی. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاجیز وایي چې د اقتصادي همکارۍ تنظیم دیار لسمه سرمشري زبا د راتلونکي 4 شنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تیره ورځ د خبریالانو سره خبرو کې نوموړي وویل چې د ترهګرۍ له اوسنیو پیښو د غونډې ته هیڅ خطر نشته او له دې وجې دا غونډه نشي ځنډول کېدلی. سرتاجیز زیاته کړه چې 9 غړي هیوادونو په غونډه کې د ګډون باور ورکړی دی. سرتاجیز همداراز وویل چې په غونډه کې به د رابطو، تجارت، توانایی، سرمایه کاری، صنعت، اقتصادی پرمختګ او ماحولیاتو په څانګو کې مرستې ته د ودې ورکولو په تګلارو غور کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دې لړ کې بنند اعلی چارواکو د ورځنۍ غونډه شروع شي او د کونسل د خارجه وزیرانو غونډه به سبا ته کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت په شیرګام او لسوالۍ 200 تنه اوسیدونکي چې د داعش وسلوالو تختولي وو خوشی شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی تیره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دا کسان لږ تر لږه 4 میاشتې مخکې د داعش وسلوالو تختولي وو چې اوس د قومي مشرانو د منځګړیتوب او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړل شوي دي. د خوګیانی په وینا د داعش وسلوالو دا کسان په هسکه مینا او کوټ ولسوالیو کې ساتلي وو. شامی حکومت غوښتنه کوي چې اپوزیشن دې د هومس برید وغندي. تیره ورځ په جنیوا کې د شامی حکومت مرکچی بشار جعفری د سولې د خبرو اترو پر مهال له شامی اپوزیشن ډلو غوښتنه وکړه چې په هومس کې په امنیتي ځواکونو ترسره شوي ځانمرګي برید غندنه دي وکړي، ګنې حکومت به اپوزیشن ډلې ترهګري وګڼي. د تیرې ورځ په دغه برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د شام د سولې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستیفن دی مستورا ویلي دي دغه برید مقصد د سولې خبرې ناکامه کول دي. د موسل خار د جګړې پر مهال یو کوردی خبریال وجل شوې ده. تیر ورځ په موسل کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمن جګړه کې د سړک غاړې ماین چاودنې د عراق د یو کوردی ټلویزیون خبریال وجلې ده. یاد ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دغه دېرش کلنه خبریاله شفا ګردي نومېده. د چاودنې په وخت شفا ګردي د خپل ټلویزیون لپاره د موسل د عملیاتو په اړه ځانګړې خپرونه وړاندې کوله. عراق د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناکو هیوادونو په فهرست کې شامل دی. په جرمنی کې په خلکو د ګاډي خېجولو په پیښه کې یو کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي دا پیښه تېره ورځ په هایډلبرګ ښار کې رامنځته شوې چې پکې یو تن د بیکرۍ یو دوکان مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه ګاډی وخېجوه او درې کسان یې ژوبل کړل. پولیسو دغه ډرایور په ډزو ویشتلی او ژوبل کړی دی. پولیس وایي چې په ژوبلو کې درې اویا کلن یو کس وروسته د خپلو زخمونو له وجې سا ورکړې ده او د دې برید تر شا لا هم محرکات واضح نه دي او داسې ثبوتونه نه لري چې دې ته ترهګر برید ووایي. د جرمني پولیس وایي چې دغه بریدګر دېرش کلن ځوان دی او په ژوبل حالت کې په هسپتال کې پروت دی. او وروستی خبر د لوبو د نړۍ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د پنځو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. دا لوبه د زمبابوې په هراره سټیډیم کې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو شروع کیږي. افغانستان او زمبابوې تر دې دمه څلور لوبې کړې دي چې دوه دوه یعنې مساوي شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې منور شاه او وړاندې خبر درنوردن کو تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. که چېرته تاسو د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونې تفصیل به واورئ. جماعت اسلامی ګوند په پیښور کې د اف سی آر قانون د ختمولو او د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاجي ناسته پیلوي. د تورخم دروازه نن په لسمه ورځ هم تړلې پرته ده. بلخ د قامي وطن ګوند مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې تورخم دروازه زر تر زره پرانیزي.
عدل تراغلو پاکستان تاغوی وین ختی دلتا چونکه اغوی سرا دمر وسایل پاتین وسرنو په جماعتونو کې شپې کړې دي او داغه ځنه مخکلي شي وي.
دا پاکستان فوج د رد الفساد په نامه فوجي عملیات به تر څومره حده پوری موثر وي؟ یو کارپو وای
بارډر مینجمنٹ مکینزم نور ملکونو سره خصوصا افغانستان ایران سره تعلقات ښه کول او سره کوآپریشن کول دا هم ضروری خبرې دي.
په سواد کې د مورنۍ ژبې په ارزښت دستوره شبې چې پکې عزت کوونکو ته د پښتو ژبې په لیک لوست زور راوړل شي.
د دې سره شعوري یا لا شعوري په دې ظلمو کې په دې استادانو کې یو جذبه د خپلې ژبې د زده کړې د هغه د لوست لپاره پیدا کیږي.
اونۍ خبرونه د سولې په لور کې مو د امن لپاره د دینی عالمانو د رول موضوع څېړلې ده.
د علماء باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغه سي دا او خبره باندې چې ډېر ضربه علما دي ته یو اتفاق باندې خپلې جګړه ناروا ده.
خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. لمشال رادیو سرویس. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لس بجو خبرونه ته غوښتنې. تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې جماعت اسلامي ګوند په پیښور کې د قبایلی سیمو اصلاحات او عملي کولو او د اف سی آر قانون پر ضد د گورنر هاوس مخې ته درې ورځنی احتجاجي ناسته پیلوي. نور تفصیل په خبره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا لږه سی بولان د جماعت اسلامي قبایلی سکم د قبایلی سیمو چکم د ځوانانو په تنظیم مشر د شاه جهان سره خبره تر اوسه شاه جهان غریدي داوی په وینا دی با لږه سی په پس د پیښور څخه ستنا شروع کیږي. دا ګورن خو سو په مخه ته چکم دی لارین کی حال تک وزیا دی ځان نه ناشته آیا د غفتي جوړوي او درې ورځې بدل ستیا دی ناشته کوي. چې ربي په وینا دی کې د ټول قبایلی سیمو نه د جماعت اسلامي چکم غړي دی دا ټول شامل دي او د دې یو پوینت اجنډا د تر پټا اصلاحات په دفاول اجنډا شیری دار زر تر زر عملی کړي او دغه اصلاحات چې د دې په وینا کې په خیبر په خپل ځای کې د غواړي دا احتجاج د دې درې ورځې جاري د نن مشروع کیږي. دې په وینا چې د دې د احتجاجي نه چې کومې د قبایلی سمو د حقونو لپاره د تر دې د مدې سره نور غوندونه دي کې لا شریک شي ویني. خو دې په وینا چې دې بلنه ورکړه دا کاغذ مدني ټولنه غوړي کاغذ باندې ټول نور غوندونه دي او دا ټول ته بلنه ورکړل ده چې دوی وايي چې دا قبایلی سمو د اولی خبر ده نه چې دا یو ګوند یا دا یو ډلې نه دوی بلنه ټول ته ورکړل تر دې د ملګري له نور څخه راغلي صرف د دې مته څنګه ټول قبایلی سمو خلک دي او تم څرګند کړل چې نور خلک به هم دوی سره په دې کې ګډون وکړي
په هم دې موضوع کې پاتې کیږو او له پیښوره شبیر رمضان چې لږ شی بولان دی را سره د جماعت اسلامي په د احتجاجي ناسته په اړه تفصيلات شریکولو درنو اردوونکو د جماعت اسلامي د فاټا امیر سردار خان له مشال اډو سره په مرکه کې ویلي چې قبایلی سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي او اف سي ار قانون دې زر تر زر ختم کړل شي په پیښور کې د مشال اډو خبريال غلام غوث سردار خان سره مرکه کړې او په سر کې ته د احتجاجي ناسته په اړه پوښتلې دي
قبائل د قیام پاکستان نا ترنن روزی پوری د بنیادی انسانی حقوق نا محروم دی ان اف سی ایوارڈ کے ترنن روزی پوری قبائل تا یو روپی هم نه ملاو شوی قبائل بانے تور نظام اف سی آر مسلط دے ف قبائل کے تعلیمی تیار دا یو کروڑ نزیات قبائل دا بالکل پ جیل کی دی نو زمنگ مطالبہ دادا چھ دا قبائل نا دی اف سی آر ختم شی او دا مفاٹا دے پ خیبر پختونخوا کے زم شی نو دغه حوالے سرا زمونګه په 26-27-28 فروری باندې د گورنر هاوس مخه تبا درنه د 10 بجو نه شروع کیږي تر 4 بجو پورې روزانه جاری وي
د مخه تبا تاسو د کچې احتجاج کوونکو روډ په بندوي سر د دې بسلا یې عملي کنا تاسو 12 ورځ د مارچ په شکل چې راځي د روډ دغه بس صورت یې په دې کولې
مونږ جی بالکل تاسو دا خبره ټیک ده مونږ به فورمن انداز کې به زمونګه احتجاج وي مونږ حکومت ته دغه کوچې اغه ټریپیک په بل سایډ باندې دغه کی زکه چې زمونږ د اواز د اورسیږي او د موثر اواز جوړ شي
د 12 مارچ حواله سره به په اسلام آباد کې دغه کی چې تاسو بدل ته کوشش تاسو بس چي
د 12 مارچ کوم د سیاسي اتحاد اسلام آباد طرف ته مارچ او درنه دا پاغه کې بم جماعت اسلامي برپور انداز کې بشرکت کوي دا زمونږ د ټولو شریک کاز دي د ټولو قبایلو په دې کې چې څومره سیاسي قوتونه سماجی قوتونه دغه کوي مونږه دا غي ویلکم کوو او مونږ به دا غو سره کلکه ملګرتیا او ملاتړ وکړو
تاسو څه پلان جوړ کړئ تاسو به د قبایلی علاقې دغه امیر دی جماعت اسلامي نو د قبایلی علاقې نه به تاسو اسلام آباد ته څومره خلک بوزئ
مونږ جی په زرګونو خلک به مونږ بوزو ان شاء الله او مونږ به تر هغه وخت پورې دا تحریک به زمونږه مختلف اکټیویټیز او سرګرمیانی به تر هغه وخت پورې به دا تحریک مونږ نه ختمو تر څو پورې چې اف سی آر نه ختم شوه تر څو پورې چې د فاټا په کې پی کې کې مرجر نه شوه تر هغه پورې به دا مونږ نه ختمو
د جماعت اسلامي د فاټا امیر سردار خان او چې مشال رډیو سره ځنګړې مرکه کول
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
د سولې پر لور
مشال اډو ته تاسو غوږی د نودونکو د قامي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرباب له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم او چمن لارې دی زر تر زر پرانیزي په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال افتاب احمد خان شیرباب ویل چې پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار ده چې پر یو بل تورونو لګولو پر ځای خپل منځي اختلافات ختم کړي نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د تورخم دروازه او چمن لارې په لسم ورځ هم تړلې پرتې دي چې له وجې دواړو خواو ته خلک ستونزو سره مخامخ دي افتاب احمد خان شیرباب د خبري کانفرنس وروسته د مشال اډیو خبريال غلام غوث سره ځانګړي خبري کړي چې په دې رپورت کې اورو
د خبری غونډې وروسته افتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې په تورخم او چمن باندې د تګ راتګ د سارنی یو نظام موجود دی او د امنیتی ګواښونو په بانه د دغه لارو بندولو جواز بې ځایه دی
تورخم او سپین بولدک خدا سے بارڈر دے چی پاگی کی وہ بایو میٹرکس تھے ہر یو شیش تھے ناگے نہ کو سوکھ لے تیرے دے داغے بندول سرا دما پا خیال آگا مقاصد زم کا ہلکی دے نشی بارڈر دے فوری طور مادے کلوشی دا دے دے خل کو تاجران تم تکلیف تھے داغ دے خل کو سرا چی چا سرا ویزے دی عدل تراغلو پاکستان تا غوی وین ختی دلتا چونکہ اغوی سرا دامرا وسائل پاتینو وسرنو پا جماعتونو کے شپے کردی دی او داغ دے مخ
شیرپاو خان زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترګرۍ د ستونزې سره مخ دي او پکار دا دواړه هیوادونه د لارو د تړلو په ځای د دواړخیزي همکارۍ یا د نورو هیوادونو په سارنه کې د شریکی همکاری د لارې خپل منځي ستونزې هوارې کړي.
د حکومتي سطح باندې پهل دواړه ملکونو نه یو بل سره هغه شروع کول پکار دي. اسټابلیشمنټ په سطح باندې او د ولسي سطح باندې د درې هغه باندې او ورسره یو داسې طریقه کار میکانیزم جوړول پکار دي چې دا خبره چې بجای موږ پر پیس باندې کوو یا یو بل مات لګو هغه بایلیټرل چې هغه یا کوارډیلیټرل چې کوم هغه جوړ شوی دی په هغه کې دی هغه دې استعمال کی. زما په خیال کوارډیلیټرل باندې دواړه ملکونه پاکستان او افغانستان دې باندې متفق دي.
په خبری کانفرنس کې آفتاب احمد خان شیرپاو د پوځي عدالتونو د نورو دوو کلونو لپاره د مودې د غزولو هم ملاتړ وکړو، خو وی ویل چې په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه دی شوی او په کار ده مرکزي حکومت په را روانو دوو کلونو کې په نېشنل اکشن پلان باندې سم عمل وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اړتیا تاسو غوږی د نو دنکو تاسو سره به تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو زمونږ ټولې د خبرونه تاسو په پاڼه باندې کلرای هغه د لارې هم تاسو کولی شئ چې دا وګورئ او د ټوئیټر پاڼه لری تاسو نو هغه د لارې هم تاسو کولی شئ. یو بل رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم او هغه لپاره به زو اسلام آباد ته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله سره می لګښې بولان دي خبرې ترې کړې وي چې د پاکستان د په اړه مانی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR او وای چې په پاکستان کې مش د رجستر افغان کډوالو د واپسې لړۍ به د مارچ میاشتې پر ځای د اپریل میاشتې لومړۍ نیټې نه پیلوي. دی وای چې رجستر افغان کډوال کولی شي چې په روانه میاشت کې هم خپل غیر رجستر ماشومان له UNHCR سره رجستر کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکبي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاکستان کې ویان دي دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د راجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ به اوس د مارچ میاشتې په ځای د اپریل میاشتې نه شروع کیږي. نو دا کډوال کولی شي چې په را روانه میاشت کې هم خپل ماشومان د UNHCR سره راجستر کړي، ځکه چې افغانستان ته د تللو پر وخت به د ادارې لخوا د غیر راجستر ماشومانو سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي. د نوموړي وینا وه،
هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو پورې دي کارډونه نه لري یا هغه د مور یا د پلار د کارډو باندې نه دي سبسوي، نو هغه ته پکار ده چې خپل ماشومان رجستر کړي.
د ذکر ده چې UNHCR د تیر کال جولای میاشت راهسې د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکو هر راجستر افغان کډوال ته د $350 نه علاوه د سفر خرج په توګه د 150 تر 170 پورې هم ورکوي. د دنیا اسلم خان په وینا چې دا مهال هم 450,000 پورې راجستر او 600,000 پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او د تیر کال جنوري میاشت نه تر نومبر میاشتې اخیره پورې د پاکستان څخه په خپل خوخه 380,000 نه زیات راجستر افغان کډوال خپل ملک ته تللی دي. د نه علاوه د 2,000,000 پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته ستانه شوی دي. خو په پاکستان کې میشت غیر راجستر افغان کډوال وایي چې حکومت دې دوی هم راجستر کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي. د ننګرهار ولایت محمد فضل چې په پېښور کې میشت دی په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو،
ماجر طرف ما غټن کې راغلی غلطي به مونږ نشوي پدې چې مونږ کارت نه اخیستای او په کار چې مونږ ته کارت راکول شي او په کارت باندې مونږ ته امتیازات راکول شي کوم چې دا اوس کوم ماجرین دوی ورکوي کنه پدې مونږ ته ما غراکول مونږ ټول ضرورت لرو مونږ ماجر شي کورونا مال ته پریخي دل تر راغلی دا کوه چې مونږ سره پیسې نشته دي او دا غټ مشکل دی.
د پېښور په افغان قونسلګری کې د کډوالو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې قریبا 2 اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې شوی درې اړخیزي غونډه وروسته دا امکان پیدا شوه چې په میاشتنی مکه بعد غیر راجستر کډوالو رجسٹریشن هم شروع کړی شي.
خوشبختانه اوس په پاکستان کې دینی دا فیصله وکړه چې رجسٹریشن به شروع کیږي او ان راجستر مهاجر به رجسٹر کړي. ان شاء الله په دې میشتي مکه به دوه هیوادونه خپل تیاری نه وکړي. زه امید لرم چې میشتي مکه ان شاء الله غیر رجسٹر شو مهاجر رجسٹریشن شروع شي او همدارنګه د مهاجرینو سره په دې نام باندې به افغانستان کې وسره هم مرسته کیږي او کوشش کوي چې د یو تلاري او د نورو ادارو د لارې نور نقدین مرسته دلی ته راجل.
یاد دی وی چې مرکزی حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر اخیره غزولې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان به د راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په خبري کانفرنس کې کړې چې تفصیل احمد الله راکوي.
د خالی پورس خبریالانو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بارانو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وویل چې په دې تیر ورځو کې په ملک کې شو د بدمنۍ پیښونه د اقتصادي همکارۍ تنظیم ECO غونډې ته هیڅ خطر نشته او و غړي هیوادونو په غونډه کې د ګډون کولو باور راکړی. د نوموړي وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه د راتګ پخلی نه دی کړی خو د یاد ملک د خارجه وزیر د راتګ تصدیق کړی شوی دی. د سرتاج عزیز په وینا چې په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو وروستو د وسلوالو د راتګ مخنیوي لپاره یې ځینې تجویزونه افغانستان ته ورکړي دي او که یاد ملک د دوی د تجویزونو سره اتفاق وکړو نو په همدې غونډه کې به پرې حتمی پرمختګ وشي. نوموړي زیاته کړه چې د مشرانو غونډې څخه وړاندې نن د اتوار د ورځې نه بعد اعلی چارواکو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او د کونسل د خارجه وزیرانو غونډه به د نهې په ورځ کیږي. د ذکر دا چې له دې وړاندې هم په 1995 کې په پاکستان کې دریمه ECO سرمشریزه غونډه شوې وه. د پاکستان افغانستان پولې تړلو په اقله د وزیر اعظم د بارانو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وینا وا چې د وسلوالو د بریدونو لوجې لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې ده کما چې با په ورځ دوه کې خلاص کړې شي. د یادونه ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویلیو چې هیله مند دي چې د تورخم او سپین بولدک لارې با په جزوی ډول د ناروغانو خزو او سپینګیرو لپاره پرانستل شي. د نوموړي وینا وا چې د لارې با د هغه خلکو لپاره هم پرانستې وي چې د ویزو لارې پاکستان راغلی دی او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. دا دې هم یادوي چې پاکستان لس ورځې وړاندې د سند صوبې په سیمن سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې له ځانمرګي برید وروستو د تورخم او سپین بولدک دروازې وتړلې او پرون د خالی په نهم ورځ هم دا دروازې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې وې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دروندګو مشال اړ خبرونه ته تاسې غوږې. په پاکستان کې د نامنیو د روستیو پیښو وروستو د پاکستان فوج د رد الفساد په نامه فوجي عملیات پیل کړي دي او وایي چې بغیر له توپیر به کاروایي کوي خو کارپوهنه وایي تر څو رینجرز ازواکونو ته پوره اختیارات نه وي ورکړل شوي نو د هیواد نور د برخو په سیر په پنجاب کې هم عملیات په سمه توګه نه وي تر شوي تر هغې پورې نامنی نشي ختمی دي. تفصیل انیس اجمل الله کوي.
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ په ټول هیواد کې لتراګری سید د رد الفساد عملیاتو اعلان وکړ. کارپوهان وایي پاکستان کې مخکې هم یو شمېر پوځي عملیات شوي دي خو د ښو بدو طالبانو ترمنځ توپیر پنجاب کې د فرقیزو وسلوالو ډلو د موجودګۍ باوجود الته عملیات نه کول او د پولي نظام نه سمول هغه خبرې دي چې له وجې پخواني عملیات نه دي بریالي شوي. د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سید نصیر وایي کچرته پر رد الفساد عملیاتو کې د وسلوالو سره مرسته کوونکو د نیولو بې له توپیره د وسلوالو ضد کارروایانو او د پنجاب په ګډون په ټولو سیمو کې د عملیاتو موجوده خبرې عملي شي نو تر ډېره به له هېواده ناامني ختمه کړل شي.
څنګه چې وایي همدغه نمونه کوي نو بیا خو به دا ټولې شبکې یا تنظیمونه هغوی خلاف خو به بیا دا قسمه کارروایانې کېږي بطلا کدي کې بیا سپین برګ کوي خو بد پکې کوي پنجاب روسته کوي او نور وړاندې کوي نو بیا به ته مغه نتایج راوځي لکه د وړاندې اپریشنونو چې کوم راوتي خو دا کار دی کې یو احتیاط په کار دی چې هغې کې بې ګناه خلک چې هغوی ته نقصان ونه رسي. او دویمه خبره دا ده چې کوم خلک د دوی په لیسټونو کې دي او وړاندې ورته معلوم دي او دوی ته ټول په ګوته دي نو په کار ده چې د هغوی خلاف لاړ شي. دې مخنیوی بل دغه ده چې بارډر مینجمنټ میکانیزم نورو ملکونو سره خصوصا افغانستان ایران سره تعلقات ښه کول او سره کوآپریشن کول
د فروری په 12 نیټه په لاور کې د سما ټلویزیون په گاډي د برید وروستو د نامنې لړۍ اغه مهال سور واغسته چې د فروری په 14 نیټه د سند صوبې په لال شاباس کلندر زیارت برید وشو پکې شاوخه اته اتیا کسان وشل شول. د دې بریدونو وروستو له پاکستان حکومت په هیواد کې د رد الفساد په نامه د نوي پوسي عملیاتو اعلان وکړ. کارپو امیر رانا وایي د نامنې د موجوده لړۍ او حکومتي ګامونو ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا ځل به د ټولو وسلوالو ډلو ضد بې له توپیره عملیات ترسره شي.
یہ پہلا آپریشن ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپریشن کلین اپ ہے.
دا به د خپل نویت لومړی عملیات وی چې په ټول پاکستان کې به د وسلوالو ضد ترسره شي. په پنجاب کې وسلوالې ډلې موجود دي او اوس هیله ده چې د ټولو وسلوالو ضد به عملیات وشي. خو د دې عملیاتو اغیز به څه وي؟ دا ویل به له وخته مخکې وي.
د فروری په 19 نیټه د پنجاب حکومت د یوې غونډې پر مهال د وسلوالو ضد بے له توپیره د کار روایې کولو پریکړه وکړه. کارپو پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنات وائی په پنجاب کې تربندی سن لاندې سنې اغا فرقای سي ډلې دي چې صوبای حکومت یې پرسید ګامونه نه پورته کول غوښتل. نوموړی سیاتوي چې د پنجاب حکومت د رینجرز پر اتلولو کې زړه ناسره دي ځکه چې دغه حکومت د خپلو کمزوریانو په ډاګه کې دل نه غواړي.
نواز شریف او شہباز شریف دواړه دا فکر کوي چې د رینجرز وکونو راتللو وروسته به د دوی اهمیت کم شي. دا دواړه رونه د ټولنې په غم کې نه دي. په پنجاب کې ډېرې داسې فرقیزي ډلې دي چې د القاعده او طالبانو په سیرې له وسلوالو ډلو سره نږدې اړیکې دي. په ښاري سیمو کې پوس په خپله ګرځېدل نه شي او دا کار د پولیسو وي. خو په پنجاب کې پولیس تر ډېره سیاسي شوي دي او مسلکی نه دی پاتې. نو ترڅو چې رینجرز ته پوره اختیارات نه وي ورکړل شوي له پنجابه فرقیزي وسلوالې ډلې نشي ختمېدي.
د پاکستان پوست د امریکو څنګه د خالی پورس په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د پنجاب رینجرز واکونو د صوبې په یو شمېر سیمو کې له 200 څخه زیات د لټون عملیات کړي دي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ځینې مرسته کوونکي هم نیولې دي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو د سوات یو غیر سرکاري ټولنې خپل وطن د پښتو ژبې کتابونه زده کوونکو ته ورکړي دي. په دې لړ کې په سوات کې یو دستور شو چې پکې ژبپوهانو شاعرانو لیکوالانو ګډون وکړو او د مورنۍ ژبې په ارزښت یې ویناګانې وکړې. نور تفصیل له سواته د مشال اډو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې په انګریزي ژبه کې زده کړې ورکوونکي تعلیمي ادارې کې د مورنو ژبو اهمیت او بیا د کتاب سره د مینې جوړولو په مقصد دستوري تابعیا کوونکو وویل چې دې سیمه کې په مورنۍ ژبه کې زده کړې خو یو اړخته په ډیرو تعلیمي ادارو کې په مورنۍ ژبه ویلو بندیز دی. دې لپاره زده کوونکي د پښتو ژبې سره آشنا کول ضروري دي. زده کوونکو ته خپل وطن نومې ټولنې تر سوري لاندې په سلګونو کتابونه ډالۍ کوونکي نماینده عصمت علي په دغه مخه وویل
زمون کوشش دا ده چې د پښتنو کم ماشومان دي زمون د سکولونو کې دي پرایویټ سکولونو کې یا په سرکاري سکولونو کې هغه ته کم از کم لیکل او لوستل او د پښتو سره مینه پیدا شي. د دې نه مخکې یو درې میاشتې مونږ د پښتو د لیک لوست په تحریک باندې د پمفلټ په شکل په سوشل سیکټر باندې یو کوشش شروع کړو. هغه ته کامیاب خو تقریبا روان دی. فیډبیک یې خره روان دی. دا دغې ورپسې دویمه کړې ده چې نن یې په سوات پبلک سکول کې افتتاح ده.
دستوري ته د ژبو پوهانو استادانو شاعرانو هم ویناګانې وکړې او دغه هلې ځلې ډېرې ګټورې وګرځولې. په دغه کې د پښتو نامتو شاعر او استاد حنیف قیس وایي
دا زمونږ دپاره یو ښه اقدام دی چې د دې سره شعوري یا لا شعوري په دې ظلمو کې په دې استادانو کې یو جذبه د خپلې ژبې د زده کړې د هغې د لوست لپاره پیدا کیږي.
په دغه مقاصد د کوونکو د پښتو په ژبه کې لیکل شوي کتابونو کې دلچسپي واغسته او د لوست لپاره کتابونه خوښ کړل. ډېر زده کوونکو وویل چې دوی پښتو لوستلی نه شي ولې د زده کړو هڅې به کوي.
جی زما نوم حسن علی ده او زه په نن ډفډل کې دلته سبق وایم په اس پی اس سکول کې. جی ما نن کتابونه وکتل کتاب پښتو شعرا راغلي نظمونه وي دا ډېر خوشاله شو او په اونۍ ځل باندې کې دا کتابونه ګورو نو ډېر ښه محسوس کوم.
نوم چې سر زیب الله زه په ناین تروس کې هم د اس پی اس کالج سوات او سر زه پښتو په باره کې دا ویم سر چې مورنۍ ژبه مونږ له خپل مور په غوږ کې زده کړل سره او انشاءالله مخکې مونږ چې لاړ شو سر مونږ خپل مور مورنۍ ژبه چې دا به درکو سر.
دستوري پاړه د تعلیمي ادارې مشر پرنسپل محمد خلیل قاضي وویل چې دوی مقصد هم دغه دی چې زده کوونکي کتاب طرف ته راوبدي.
زه په خپل تجربه د تداویم چې نننه نسل چې دی اکسترا کتاب نه ګوري فزیکل اکټیویټیز کې شرکت نه کوي ګراوند ته نه ځي او خوراک دا سوچ نه دی روایتي خوراک ختم شوی دی. نو د دې درو خبرو د وجه نه په دې سټوډنټ باندې مکمل اثر دی. کتابونه څوک ګوري دا خلک ډیر زیات کم شو. نو زما ټولو خلکو ته درخواست دی چې د کتاب سره مینه پیدا کول پکار دي. په دې کتاب کې هر شی د هر شی کتاب چی اکتل غواړي او ځان په پویول غواړي.
د دستوري په مخا غډون کوونکو ته د ډالې په توګه د تعلیمي ادارې لړخه کتابونه ورکړل شول. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه. مشال لڑو ته تاسو غوږی دروندونکو وښوې ده د سحر لسنی بجې منور شاه هم را سره په سټوډیو کې موجود دي. نو له هغه نه د خبرونو لنډي زور جماعت اسلامی نن په پیښور کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او د اختیار قانون ختمولو پر ضد د گورنر هاوس مخې ته درې ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي. د یادونې وړ ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې، فاټا سیاسي اتحاد او زیاتره سیاسي ګوندونه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یوځای کولو غوښتنه کوي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالفت کوي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب محمد خان شیرپاو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم او چمن لارې د زر تر زره پرانیزي. د نوموړي په وینا پولې تړلو سره مسلې نه حل کیږي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د تورخم او چمن لارې نن په لسمه ورځ هم تړلې دي. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج رضوی چې د اقتصادي همکارۍ تنظیم دیارلسمه سرمشریزه به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. نوموړي تېره ورځ په خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ترهګرۍ له اوسنیو پیښو د غونډې ته هیڅ خطر نشته او اوو غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون باور ورکړی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت پچیر او اګام ولسوالۍ کې دوه سلوېخ تنه چې د داعش وسلوالو تختولي وو خوشی کړل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی مشال لري او توې دي چې دا کسان لږ تر لږه سلور میاشتې مخکې د داعش وسلوالو تختولي وو چې اوس د قومي مشرانو د منځګړیتوب او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړل شوي دي. شامي حکومت غوښتنه کړې چې اپوزیشن دې د هومس برید غندنه وکړي. تیره ورځ په جنیوا کې د شامي حکومت مرکچی بشار جعفری د سولې د خبرو اترو پر مهال له شامي اپوزیشن ډلو غوښتنه وکړه چې په هومس کې په امنیتي ځواکونو تر سره شوی ځانمر برید وغندي. ګنی حکومت به یې د ترهګرو ډلو ملګري وبلي. منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنوردونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو رسمانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداري کې لیکي په ملک کې د پوزي عدالتونو د مودي غزول لړکی د وفاقي حکومت او د پارلیماني سیاسي ډلو ترمنز صلاح را نخلا. حکومت چې خای په دومره اهم معاملات باندې هم سیاسي ډلې خپل خپل تحفظات لري. اداري وایي بل طرف ته ویل کیږي چې د قانون د وزیر زاهد احمد په مشرۍ کې د لاندېنی کچ په کمیټه کې د پوزي عدالتونو په موده کې د دوه کالو په پراختیا باندې اتفاق شوی دی. خو ویل کیږي چې ختمي فیصله به د سیاسي ګوندونو مشران کوي. د اداري په وینا کې وکتل شي نو د پوزي عدالتونو ضرورت په دې وجه مخې ته راغی چې وسلوالو ته سزاګانې ورکړي شي، ځکه چې سیول ججانو ته اکثره وخت دړکی ورکړی کیدی چې لکبل به دغه وسلوال د سزاګانو بچ کیدل. اداري اخري کې وای اوس چې دا معاملہ بیا راپورته شو نو په کار د چې د ملک د امن په خاطر وفاقي حکومت او سیاسي پارلیماني مشران د ترهګری مخنیوي لپاره زر تر زره فیصله وکړي او د سیاسي ګټو نه پرته قومي ګټي په نظر کې وساتي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري په چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې لیکلي او وی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې امریکا او مغربي ملکونه د سی پیک منصوبې خلاف سازش نه کوي، خو د منطقي ځینې قوتونه شته چې نه غواړي دا منصوبه په دې منطقه کې کامیاب شي. اداري وړاندې لیکي وزیر اعظم نواز شریف چې د کومو قوتونو ذکر کړي باید چې هغه ملکونه یا قوتونه د دې منصوبې مخه ونه نیسي، بلکې د دې لپاره اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې دا د ټولې منطقې په ګټه کې ده. د اداري په وینا چې پاکستان غواړي چې ټول ملکونه په دې منصوبه کې شریک کړي او په خاص توګه گاونډي هیوادونه. نو کومې خبرې چې را روانې دي چې هندوستان د دې منصوبې کامیابی نه غواړي، نو په کار ده چې دوی د دې خبرې ادراک وکړي چې دا د ټولو په ګټه کې ده او بیا پاکستان هندوستان ته په دې کې د شاملېدو وړاندیز هم کړي. نو باید چې د دې د مخې نیولو په ځای په دې منصوبه کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي په یو لیکنه کې وای چین په پاکستان کې د وسلوالو ضد د رد الفساد په نامه تازه عملیات فوزي عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. بل پلو بی بی سی په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده پورې یو خطر پیښولی شي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان سرکاري خبري اجانس لیکي چې چین د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د نویو عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. اجانس د چین د بهرنیو چارو د وزارت له حوالی لیکي چې یاد هیواد د تراګري پر ضد جګړه کې د پاکستان په هلو ځلو پوهیږي او د هغه ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې د دوی په پاکستان کې د تراګري پر تازه سویو بریدونو نظر دی. په پاکستان کې د پوز لخوا د رد الفساد په نامه د عملیاتو اعلان له هغه وروسته وسو چې په تیر اونۍ کې پرله پسې چاودنو تر سلو زیات کسان ووژل. اجانس لیکي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې چاودنو کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو له کورنیو سره غمرازي هم کړې ده. هغوی ویلي که د پاکستان حکومت پوز او ولس لاسونه سره ورکړي نو تراګرۍ ته په ماتې ورکولو کې بریالی کېدای شي. بل پلو بی بی سی یو مقاله خبره کړې ده چې اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده یو خطر پېښولای سي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري کې په لومړي ځل له عربي نړۍ بهر په افغانستان کې د خراسان په نامه څانګه پرانسته. د مقالې په لیکنه یا د ډلې په څو اونیو کې د هیواد په 5 ولایتونو هلمند، زابل، فراه، لوګر او ننګرهار کې سر راپورته کړ. یا د ډلې د افغانستان په ختیځ کې یو شمیر سیمې ونیولې او ننګرهار یې خپل مرکز وباله. هغه ځکه چې هغه قبایلي سیمو ته نږدې وي او هلته د خراسان څنګه مشران هم موجود وو. مقاله لیکي د اسلامي دولت ډلې لومړی هڅه دا و چې طالبان او القاعده له سیمې پسې واخلي او د هغوی وسلوال ځان ته راجلب کړي. مقاله زیاتوي چې اسلامي دولت ډله نه یوازې په دې کې ناکامه سو بلکې د افغان طالبانو په ګډون یې هر څوک په خپلو دښمنانو بدل کړل. اټکل کېږي چې یاده ډله به په افغانستان کې له 0 تر 5 زرو وسلوال لري، خو د ځینو مشرانو په ګډون یې په سلګونو وسلوال د امریکا په هوایي بریدونو او له افغان طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ښځو د ژوند حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي که څه هم په پاکستان کې ښځې یو شمیر ستونزې لري، خو بیا حکومت د ښځو د مسلو مخنیوي او د هغوی د پیاوړتیا په لړ کې ګامونه پورته کوي. خو ورځپاڼې لیکي چې د حکومت د ژمنتیا ترڅنګ ولس ته هم پکار ده چې د حکومتي نوښتونو پوره ملاتړ وکړي. ملیحا میرزاده د مقالې مهم ټکي تاسو ته دروروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د صنفي توپیر له پلوه د هیوادونو د درجه بندۍ په نوملړ کې پاکستان په 1/4 هیوادونو کې په 1/3 نمبر دی، چې د ښځو د ژوند لپاره په بدترینو هیوادونو کې یو ګرځول شوی دی. د دې په پرتله په شام کې د ښځو لپاره تر پاکستان حالات لږ ښه دي، چې په 1/2 نمبر دی. په 1/4 نمبر بیا یمن دی، یعنی تر دغه هیواد په پاکستان کې د ښځو د ژوند لپاره حالات لږ بهتره دي. ورځپاڼه لیکي په 2018 کال کې هم په پاکستان کې ښځې د خپلو بنیادی حقونو لپاره مبارزه کوي. ورځپاڼې په خبره که څه هم د آزادۍ او امتیازاتو له پلوه په پاکستان کې د ښځو لپاره ښه حالات نه دي، خو بیا هم په مرکزي او صوبایي سطح حکومتونه د ښځو د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. ورځپاڼې لیکي د ښځو لپاره قوانین جوړېدل د ښځو مسلو د هواري په لړ کې د حکومت او ولس ژمنتیا ښکاره کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د ښځو مسلو هواري موضوع ته پنجاب صوبې خاص پاملرنه کړې ده، چې د قانوني تحفظ، مالی مرستو، د صحت او تعلیم په برخه کې د سهولتونو ورکولو ترڅنګ د ښځو حکومت خلاف ورزی کوونکو ته د سزاګانو ورکولو په لړ کې ګامونه پورته کړي دي. ورځپاڼه لیکي په دغه صوبه کې د ښځو د پرمختیا لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه شوې ده، سو ښځو ته برابر موقع ورکړل شي. بیا په پنجاب کې د ښځو لپاره ځینې قوانین جوړ شوي دي او په ځینو کې ترامیم شوي دي. په دې کې په وراثت کې د ښځو حق، په دفترونو کې د ښځو تحفظ، په کم عمر کې د جینکو د ودونو او د ښځو خلاف جرمونو مخنیوي په لړ کې قوانین جوړ شوي دي. په پنجاب کې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره هم خصوصي مرکزونه جوړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي نورې صوبې هم باید ورته ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د حکومت د داسې نوښتونو لپاره د ولس مکمل ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړو ستاسي غوګي د نوډونکو د نیشن او رسپانډ لیک د پنجاب پولیسو امر ورکړی چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو نظر وساتي. د مقالې په خبر د پنجاب پولیسو په زرګونه قبایلي وګړي په سوونو او قبایلي ورګړي تر خپل سارنې لاندې راوستي دي. نور تفصیل به د انیس اجمل پر رپورټ کې وره.
دی نیشن ورځپاڼه په یوې مقاله کې لیکي د پنجاب پولیسو خپلو کارکوونکو ته هدایت کړی دی چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو د مشکوکا وسلوالو په توګه نظر وساتي. ورځپاڼه لیکي د منډي بهاودین پولیس چارواکو په دې کې هیڅ شرمندگی نه ده محسوس کړی چې د دلچسپو جزئیاتو سره د پښتنو یا افغانانو په اړه هدایت خپره کړي. مقاله لیکي د رښتینو معلوماتو پر اساس د خبرونو تر مخه د پنجاب پولیسو په راولپنډي، اټک، چکوال او جیلم کې په زرګونه قبایلي وګړي تر خپلې سارنې لاندې ساتلی دی او غیتا په ځانګړو شناختی کارډونو ورکولو غور کوي. د مقالې په خبره د پنجاب حکومت دا ګام څه نوی نه دی. له دې وړاندې هم د اټک، بکر، چکوال او د پنجاب ځینو نورو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ځایي خلکو ته هدایات جاري کړي دي چې له فاټا او پښتونخوا سره تعلق لرونکو خلکو ته دي په کرایه او یا د رانیولو لپاره جایدادونه نه ورکوي. مقاله لیکي د پنجاب پولیسو د وسلوالو ضد د هر عمل مانا د پښتنو او یا افغانانو نیول دي. د ورځپاڼې په خبره افغان کډوال له دې وړاندې نه د پنجاب حکومت د داسې پالیسیانو ښکار و خو ستیو کې د پوځي عملیاتو لوجې بې کوره شوي. د ملکن ډیویژن او فاټا اولس هم د پنجاب حکومت له امتیازي پالیسیانو سره مخ شوي دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت له پښتنو افغانانو سره د ناسم چلند پر ضد پښتنو سیاستوالو په هر ځای کې خبره کړې ده خو د پنجاب حکومت تل د خبرې له پامه غورځولې دي. مقاله لیکي د پښتنو یا افغانانو پر ضد د کارول شوو جدیدو خطرناکو وسلو د معیار او شمیرو په اړه تر اوسه کومه ساینسي څېړنه نه ده شوې خو که چېرته داسې وشول نو د پښتنو یا افغانانو ضد کارول شوي وسلې او د هغې په نتیجه کې وختي زیانونه به د جنګونو په تاریخ کې تر ټولو زیات وي. روسپانه لیکي د افغانستان د نن او د دایهواد ګیر چاپېره شخړې د پخواني شوروي اتحاد او د امریکا په څیر نړیوالو ځواکونو سیمه ییزو ریاستونو د خپلو سیاسي او پوځي یرغلونو له لارې رامنځته کړي دي او دا ټول هیوادونه په لویه کچه او د اوږدې مودې د کډوالو د بشري بحرانونو ذمهوار دي. خو د مقالې په خبره د افغانستان د نن او ګیر چاپېره په شخړه کې پر لوبوونکو کې یو د پنجاب په مشرۍ د پاکستان اسټابلیشمنت او د دایهواد پالیسیانې دي چې تر اوسه پر ځای دي. مقاله لیکي پنجاب حکومت لخوا د پښتنو د شناخت په اړه د امتیازي لارې خپلولو خبرې په پاکستان کې د ریاستي او قومي جوړښتونو په اړه یو شمېر پښتنې راپورته کړي دي. د رسپانې په خبره په پنجاب کې د پښتنو د شناخت په اړه امتیازي پالیسي به د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ لپاره یو بل چیلنج وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنو اوسونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غواګی د خبرونه په پیل کې مو سره ژمنه کړې وا چې په دې نمای کې تاسو لپاره اونیزه خبرونه د سولې په لور هم لرو. دا سولې په لور په نننۍ خبرونه کې مو دا ځل د تشدد په مخنیوي کې د دینی عالمانو په رول خبرې کړې دي. د دې خبرونې کوربه بشیر غواختې نورازی چې د سولې په لور خبرونې ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
په دې روسو کې د افغانستان په غنو ولایتونو کې دینی عالمانو د ترهګرۍ پر ضد خبرې کړې دي. دوی وایي چې اسلام د امن دین دی او هیڅوک حق نه لري چې د چا ژوند واخلي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د دې موضوع ترڅنګ د سخت دریځې په خطر هم غږیږو. زه بشیر غواخم، هرکلی مو کوم. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روسیو کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې رواني جګړې ته یو حل لار راوباسي. دینی عالمان وایي چې د جګړې مخنیوي لپاره ضروری ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګري کېدو وساتي. د دې کار لپاره دینی عالمان د خلکو د پوهاوي لپاره هم کار کوي او په جمعتونو کې د مذهب پرانا کې پر دې مسله تقریرونه هم کوي. دوی غواړي چې خلک په دې وپوهوي چې روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالی ګټو جنگ ده. په خوست کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره په شریکه یوه غونډه کې پریکړه کړې چې نه یوازې باید د عامه پوهاوي له لارې خلک سولې ته هڅوي بلکې وسلوال به په خپلو سیمو کې پښو ټینګولو ته هم نه پرېږدي.
د خوست قومي مخاور وایي چې د پیژندل شوو مشرانو له منځه د یوې داسې جرګې د جوړولو په لټه کې دي چې په یاد ولایت کې د ولس د یووالي، د امنیت خوندیتوب، قومي لانجو د حل او د دولت او ولس ترمنځ د اړیکو په نږدې کولو کې عملا کار وکړي. د ناستې یو تن تابعه کوونکي مساجان زدران ګډونوالو ته د جوړېدونکې جرګې موخې داسې په ډاګه کړي.
د لویې پکتیا په شمول به د خوست د خلکو د یووالي، اتفاق او اتحاد لپاره او همدارنګه به د خوست د خلکو د ملي شتمنۍ د چور، غلا او غصب په کلکه مخنیوی کوو. په خوست کې د دعوو او معاملو د حل او فصل لپاره تور بازار جوړ شوی. په کار ده چې د خوست د پیژندل شویو مشرانو جرګې په حقله په کلکه غور وکړي. په دولتي ادارو کې شرمونکی او ملامتونکی اداري فساد موجود دی. په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې کلکې او اغیزمنې لارې چارې ولټو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د امن او یووالي د تامینولو په برخه کې د جرګو د ګټو په باب وایي.
یوه جرګه جوړه شي چې هغه د خوستو له خپل حقه حقوق هم وسوتي، د خوست امنیت او د نورو مسایلو سره کومک وکړي او بالاخره دا یو د نورو ولایتونو لپاره یوه نمونه وګرځي. بالاخره ټول افغانان په مجموع کې سره یووالی سره پیدا کړو.
قومي مشر متقاعد جنرال ګل نواز په دې اندی چې قومونه او خلک د امن په قایمولو کې د وسلوالو ځواکونو څخه هم ډیر کله اغیزمن تمامیږي.
او ایتنه په داسې یوه جرګه جوړه شي چې اب د ځان د ګاټو په خاطر مبارزه نه کی لکه پلار نکي چې د وطن د خاورې د تمامیت په برا کې ځان قربان کړی ده. انشاءالله په دې وطن کې به د دې جرګو په واسطه ارامي راشي او دا جرګه به نورو قومو ته، نورو ولایتو ته به هم سرایت وکړي.
خوست د هغو ولایتونو څخه یو دی چې له پخوانه پکې د ځینو قومونو ترمنځ اختلافات موجود دي. قومي مشر حیدرګل منګل هیله څرګندوي چې د پیژندل شویو مشرانو جرګه به د یادو ستونزو په حل کې خپل رول ولوبوي.
په خوست کې دا کومې شخړې ډېرې زیاتې دي. د دې لپاره د حل لار په کوردو دا د مشرانو په وجود کې کېږي، دا د علماو او ځوانانو په وجود کې کېږي.
د خوست د قومونو د اړیکو د دفتر مشر حاجي محمد علي زدران د انکشاف او امنیت په برخه کې د ولس او دولت همکاري مهمه بولي او وایي
د خوست د امنیت او د انکشاف په برخه کې د ولسونو همکاري ډېره اړینه او ډېره ضروري ده. کچېره دا وطن نږدې شي، دولت وکړي شي چې د ولسونو خپل مغیګه کې ونیسي، همدغه ولسونه هر قسم قربانۍ ته تیار دي.
د خوست قومي مخاور داسې مهال د ولایت په کچه د ټولو قومونو څخه د مخاورو مشرانو د یوې ګډې جرګې د جوړېدو خبرې کوي چې له دې دوه ورځې وړاندې خوست والي د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د لانجو په اړه د قومي مشرانو سره په ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې ځایي اداره د قومونو د یووالي او د امن په ټینګېدو کې د ولسي همکاریو کلک ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان په نګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو سربېره داعش وسلوالې ډلې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دې ډلې یو وخت د ریډیو له لارې ځوانان لومړی سخت دریزه او بیا د ځان سره ملګري کول. ریډیو افغان ځواکونو ورورانه کړه. دغلته دینی عالمان وایي د سولې لپاره عامه پوهاوی ډېر ضرور دی، خو د ترهګرۍ په روانه جګړه کې ګڼ دینی عالمان وژل شوي او د دوی ژوند ته ګواښونه هم پیښ شوي دي. په دې اړه مو په ننګرهار کې د حج او اوقافو ریاست مشر مولانا عبدالظاهر حقانی سره خبرې کړي. هغه وایي چې دینی عالمان که څه هم د فشارونو سره مخ دي، خو بیا هم په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی. د نوموړو په نا دوی طالبانو ته د مختلفو پیغامونو په لیږلو سره ویلي چې وسلې کېدي او د سولې لار خپله کړي. له مولوی حقانی څخه مو په لومړي سر کې وپوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه څنګه بولي.
مونږ خو له مخکې نه غږ کړی، دا فساد ده، دا جګړه نه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده، دا جګړه نو بلکې قتال او جنگ دا او پدې کې متعارض ډله چې هغه ابتدا د قتال کې هیڅ شي ځانو ته شهیدان وای نو دا یقینا مونږ میډیا نن دا خبره کړو دوی ته پیغامونه هم لیږلي دي او مونږ ورته تاسو یو جزیه فقهي یو عالم وینا ثابته کړې چې مسلمان قتل جایز ده مسلمان قتل ته جهاد ویلې چې مسلمان وژنا جهاد ده
د علماو رول څنګه دوی کولای شي یا آیا مهم دی کنه چې کوم مهم دی نو آیا دوی څنګه کولای شي چې د خپلو ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوهیږي
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي او امت مسلمه د علماو پورې اقتدا کوي دوی پسې اقتدا کوي د دې خبره ډېر تاثیر کوي او منی مسلمانان او الله رب العزت هم قران کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسالوا علی ذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ علما او نه پوښتنه وکړي نو په دې مسلمانان مکلف دي چې خپل مسائل کې چې د دین سره تعلق لري هغه د علما او نه پوښتنه وکړي نو علما باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هغه سي شته او علما په خبره باندې دي یقین لري ډیر ضربه کا علما دې ته په یو اتفاق باندې دی جگہ ناروا دا نو دا با ہر یو اغه سوچي تو فکر اخیسته لو غولې دلې دا یا په غلطو تعریف شو دلایلو باندې شاهد په تعریف کړو دی غلط تعریف کړی دا نو هغه به انشاء الله جګړه نه وګرځي مون یقین لرو چې علما او باندې خلک اعتماد کوي علما د خلکو مرجع ده مون په دې یقین لرو او تجربه مو افغانستان کې ثابت کړی چې علما او فتوا باندې همیشه خلک پورته شي او قربانی ورکړي دي دوسم کو علما هغه کی علما او ته یو مشکل دار شي تر څنګه دلته همسایه ملکونه علما چې هغه غواړي د خپل ولسان کې یو خپل حکومت د څنګه کې حقایق وي او دین په صحیح معنی کې خلکو ته وخی او د هغه استخباراتي کړي او هغه چې علما هم دغه کې دي نه دغه مخنیوي او کې دغه د شوم او تبلیغاتو نو هغه بدبختانه چې هغه بیا دی پنه کوي او دوی دا هغه د مرګ لپاره توصیه او دغه جوړي
تاسو چې کوم دا خبره کوي د علماو خبره کوي د کی ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي کی څنګه
علما اوس په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دی او مو سره په غونډه کې او جلسو کې شرکت کوي او زموږ تایید کوي دا چې پورته کړی ده نو دا د دې معنا ده چې علما او ته یو سالم قیادت اول او د دې انسجام او د دې لپاره برنامه د دې هغه صحیح برابرول توحیدول د دې د برنامو لپاره او د دې لپاره غونډې ترتیبول او بیا دې ته د ډاډ ورکول حکومت د خوانه دا هم یو دغه د کار چې باید وشي خو زه اصلي علت دا ګڼم چې اکثر علما اکثریت هغه د دوی د ژوند مسؤلیت نشته راست خطر زیات ده ولسوالۍ کې خصوصا طبیبانو ته علما او طبي علما شهادت ورسېدل او هغوی په محراب او منبر کې ورته بم کېښود هغوی د کوره راځي او مسجد ته په شهادت ورسېدل جماعت نه کور ته ځي هغه اشارت ورسېدل او دا یو داسې حالت ده چې علما او سره نه محافظت کوم داسې کانه شته ده خو علما موږ سره ولاړ دي ځینې علما به داسې هم وي چې په بل طرف به هم ولاړ وي مونږ په هغوی هم غږ کړی څومره معلومات مونږ ته دي او د دې رابطې شوي دي هغوی هم د دې حالاتو نه نور ډېر زیات دوی پتنګ دی او غواړي چې خپل وطن ته راشي په سوله کې ژوند وکړي خپل وطن کې تدریس وکړي او د همسایه ملک هغه مدرسې خالی کړي د سولې پر لور
په ننګرهار کې د سخت درزې مخنیوي لپاره یو کانفرنس کې د مدني ټولنو غړو دینی عالمانو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او قومي مشرانو د سخت درزی مخنیوي په اړه په بیلابیلو نظریاتو خبرې کړي. باز محمد عابدی نور حال درته وایي.
د سولی او پیوستون لپاره د همکاري موسسي مسول نزیپ الله ساحل د کانفرنس په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
هدف د دې ایوازې د افراطیت د شومې پدیدې سره مبارزه کول دي. په دغه کانفرنس کې علما، دولتي اراکین او د مدني فعالینو اشتراک کوي. د دوی نظریات مونږ جمع کوو البته، او دغه بیا د دولت د پالیسی په بهیر کې شاملو.
د چې توتريخوالي او افراطیت ستوي د پښتنه د افغانستان په ختیس کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشره صبرینا حمیدی دا رنگ جوابوی
راغه عمل چې یو شخص کې د تعادل توازن او معقول علاقه نوځي هغه خپل افراطیت ده. او تاوتریخواله هر هغه عمل چې یو بل انسان ته په جاري حالت کې او په راتلونکي کې صدمه او زیان، هغه رواني صدمه یا فزیکی صدمه ده، صحیح هغه عبارت ده تاوتریخواله.
د ننګرهار ولایت حقوقي مشاور اکبر شیر وویل، ترغی چې په کورنیو کې افراطیت لمنځه نوي تللې، ټولنه به د افراطیت په ناروغي اخته وي.
ترغی پورې مونږ نه شو کامیابېدل تر څو چې مونږ د افراطیت د تفکر سره مبارزه ونکړو. او دا د افراطیت تفکر امتا غیر عادلانه ویش د کورنۍ په ماحول کې دی. که چېرته مونږ د کورنۍ په حدودو کې د یو عادلانه تقسیم سره حرکت وکړو، مونږ یو عادلانه اجتماع لرو چې په هغې کې افراطیت نور پټېدای نشي.
د سولی او پیوستون لپاره د همکاري موسسي مسولین وایي چې تر ننګرهار د مخې په بلخ او بدخشان ولایتونو کې ورته کنفرانسونه جوړ کړي، او په پام کې لري چې د افغانستان په نهو نورو لویو ولایتونو کې هم دغه شان کنفرانسونه جوړ کړي، او د افراطیت د مخنیوي پر وړاندې د خلکو نظریات راټول کړي، او بیا یې له دولت سره په همغږۍ د دولت په پالیسۍ کې ورګډ کړي.
د سولې پر لور.
او همدې سره د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې ونی در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
چل دے بندے استرگی خوری اور بل دے او خوری اور بل دے یارو ہس چل ول دے عشق دو یارو ہس چل ول دے اللہ 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 دے خیر کی چبیاس چل دے اللہ دے خیر کی چبیاس چل دے برندے استرگی خورے اور بل دے او خورے اور بل دے پویخا شریف و سادوی کم چ پویخا شریف و سادوی کم چ پویخا شریف و سادوی کم چ پویخا شریف و سادوی خوب و خیال کی کاسی رو غل دے خوب و خیال کی کاسی رو غل دے اللہ 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 دے خیر کی چبیاس چل دے اللہ دے خیر کی چبیاس چل دے پرندے استر گے خورے اور بل دے او خورے اور بل دے
آخ دغار وی جوند چونګړی آخ دغار وی جوند چونګړی آخ دغار وی جوند چونګړی آخ دغار وی او کسړه د خاد وی خلا محل دے کسړه د خاد وی خلا محل دے الله الله اللہ 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 دے خیر کی چبیاں چل دے اللہ دے خیر کی چبیاں چل دے برندے اس ترگے خورے اور بل دے برندے اس ترگے خورے اور بل دے اللہ 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 دے خیر کی چبیاں چل دے اللہ دے خیر کی چبیاں چل دے برندے اس ترگے خورے اور بل دے او خورے اور بل دے